افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې ازادي رادیو ته غوښیست. د ازادي رادیو د دې خبرونې ډیر وخت موسیقي پروګرام ته ځنګړې شوی دی. السلام علیکم. په دې خبرونې کې ځینی راپورونه هم خبرو او ری چې د بشري حقوقو د څار سازمان یو مشره په ځینو جنایتونو د تورونو افغانانو د محاکمه په باب وایي چې دغه افغانان ډیری په اروپا او نورو هیوادونو کې ژوند کوي. د خبرونه په خبرونو پیلوو. د طالبان حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کابل ته د هندي ډیپلوماټانو ستنیدو ته په اشاره ډاډ ورکړ چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر ضد کار نه اخیستل کیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد زیاتکل ازادي راډیو ته وویل چې امیر خان متقی په کابل کې د هند د ډیپلوماټیک حضور د زیاتېدو هرکلی وکړ.
دغه صاحب بهرنۍ ډیپلوماټانو ته شرغلاس ووایه، هغه ته اطمینان او ډاډ ورکړ چې د هغه امنیت ته به خاصه پاملرنه کیږي، لکه څنګه چې په تیر یو کال کې ورته شوی و. دغه راز به نوې افغان حکومت د بهرنۍ استازولۍ او بهرنۍ کارکونکو او بهرنۍ ډیپلوماټانو امنیت د ځان مسولیت بولي.
هین چې د تیر کال د اګست له 15مې وروسته د ګڼو نورو هیوادونو په څیر خپل ډیپلوماتان له افغانستانه ایستلي وو، تیره میاشت خپل ځینې ډیپلوماتان بیرته کابل ته واستول او پر دې سربیره له افغانستان سره د خوراکي او طبي توکیو مرستې جاري وساتلې. په خیبر پښتونخوا کې میشت افغان کډوال وایي چې د ځایي خلکو په شان دوی هم سیلابونو سخت ځپلي، خو له دوی سره هیڅ راز مرسته نه ده سوې. د نوښار په خیشکي کې ډیره کډوال وایي چې سیلونو د دوی 2500 کورونه نړولي او ټول وسایل ور ویجاړ کړي دي. دوی وایي په داسل کې چې ترشنه اسمان لاندې شپې ورځې تیروي، دوی ورځې هیڅ نه دي خوړلي. په وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ګڼې سیمې سیلابونو وځپلې. تب داسل کې ده چې دواړه هیوادونه له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي. د اسلام آباد یوې محکمې د تروریزم په دوسیه کې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان د ضمانت موده اوږده کړه. مخکې عمران خان ته د ضمانت لپاره یوه اونۍ وخت ورکړل سوی و. په داسل کې چې اوس د عمران خان ضمانت 12 ورځې وروسته پای ته رسیږي، د مسلم لیگ نواز ګوند پخواني صدر اعظم ته د یوې اونۍ ضمانت پر ورکول کېدو اعتراض درلود. د اوکراین د زاپوریژیا په شاوخوا کې د جګړې له زور اخیستو سره سره د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې عمومي رئیس پرون پنجشنبه د اوکراین په جنوب کې د روسیې لخوا د نیول سوي اټومي تاسیسات وکتل. د اوکراین د اټومي انرژي دولتي شرکت ویلي رافایل ګروسی د دغه اټومي برېښنا کوټ له کتو وروسته له سیمې څخه لاړ، خو د اټومي انرژي 15 پلټون کې به په موقتي ډول او شاید د سپتمبر تر درېمې پورې هلته پاتې سي. سریلانکا د آسیایي جام د شل اوره سیالیو دویم پړاو ته د دویم ټیم په توګه ووت. سریلانکا تیر شپه بنگلاديش ته په دوو وکټو او څلورو توپونو سره ماتې ورکړه. تر دې مخکې افغانستان د بی ګروپ د لومړي ټیم په توګه دویم پړاو ته وتلی و. له هانګ کانګ سره د هند او پاکستان سیالۍ به څرګنده کړي چې کومه لوبډله په دویم پړاو کې له افغانستان سره مخامخېږي. خو دې ته په پام چې هند پاکستان ته ماتې ورکړې، غالبا هند به د ای ګروپ د لومړي ټیم په توګه د بی ګروپ له دویم ټیم یعنی سریلانکا سره او افغانستان به په غالب ګمان د ای ګروپ له دویمې لوبډلې یعنی پاکستان سره مخامخ سي. د افغانستان د باولینګ دروزونکي عمر ګل میرمن چې دواړه د پاکستان اتبا دي، له خپل خاوند په ټوکو هیله کړې چې افغان لوبډلې دې له پاکستان سره په سیالۍ کې گزارا وکړي. بیا هم د خبرونې ته شرغلاست ورزو د خبرونې دراپورونو برخې ته. د بشري حقوقو د څار سازمان د آسیا د برخې مشر وایي هغه افغانان چې باید محاکمه سي وي اوس په لویدیځ او د سیمې په هیوادونو کې میشتي. د دا خبره وروسته تر دې وکړه چې د هاګ د جرمونو نړیوالې محکمې څارنوالانو د دې محکمې له قاضیانو په کلکه وغوښتل چې په افغانستان کې د جنګي جنایتونو په اړه فوراً تحقیقات پیل کړي. تفصیل اسمت سروانه.
د بشری حقوقو د څار سازمان د آسیا د څنګه مشر پاتریشیا گاسمن وای ګشبیر تورن افغانان چې باید په افغانستان کې تعقیب شوی وای اوس په لویدیز عربي هیوادونو او د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې دي. اغلی گاسمن د هاګ محکمې د یو څارنوال کریم خان څرګندونو ته په اشاره په یو ټویټ کې لیکلی
ګڼ هغه کسان چې باید محاکمه سوي وای یا محاکمه سي اوس په بریتانیا، کاناډا، اروپا، منځنۍ آسیا، متحده عربي اماراتو یا نورو هیوادونو کې دي. څارنوال خان د دغو کسانو په حسبولو د تحقیقاتو ساحه تنګ کړې ده.
د ریوټرز خبري اژانس ته راپور لمخې څارنوال کریم خان ویلي د افغانستان د پرسول شوي حکومت د غوښتنې مهمه برخه د تحقیقاتو ځنډولو چې پخپله یې وکړي، خو د په وینا طالبانو په لټنو سره دوام نه دی ورکړی، نه یې ورکولی شي او نه یې نیت لري. د افغانستان مخکنی حکومت د 2020 د مارچ په میاشت کې د جنگي جرمونو په اړه د تحقیقاتو د ځنډیدو غوښتنه کړې وه. هغه مهال افغان حکومت ویلي و چې دوی په خپله غواړي چې څېړنې وکوي. د حاک څارنوالانو د تیر کال په سپتمبر کې ویلي و چې له محکمې څخه یې غوښتي دي چې د طالبانو او داعش د جنایتونو په اړه د تحقیقاتو بیا پیل کېدو ته اجازه ورکړي. هغوی ویلي دي چې څارنوالانو د امریکایي او افغان ځواکونو د جرمونو ادعاو ته لومړیتوب نه دی ورکړی. پاتریشا ګاسمن وایي چې د افغانستان مخکینی حکومت د سی آی ای او د امریکایي پوځیانو له لورې د ادعایي سرغړونو د پلټنې لپاره هیڅ راز معلومات او اسناد نه دي وړاندې کړي.
ومردل چې د بشري حقوقو د څار سازمان د آسیا د برخې مشر ویلي هغه افغانان چې باید محاکمه سی وي اوس په لویدیز او د سیمې په هیوادونو کې میشتي. تر دې مخکې هم له کلونو راهیسې په جنګي جنایتونو د تورنو کسانو د محاکمې خبرې سوي دي. په دې اړه مې د باور غورځنګ له مشر نجیب آزاد څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه، ولې بیلابیل لوري نه دي توانېدلي هغه افغانان محاکمه کړي چې په لویدیز او د سیمې په هیوادونو کې میشتي؟
په دې کې هیڅ شک نشته چې په تیرو درې لسیزو کې په ځانګړې توګه دوه لسیزې وړاندې په افغانستان کې اشخاصو داسې جنایتونه ترسره کړل چې په هغه کې جینوساید یا قتل عام همدارنګه بېلابېلو قشرونو په ډله ییز ډول د هغو وژل، د هغو رټل، د هغو ټارچر یا پرې هغو تشدد کول. داسې بېخي ډېرې قضایې وسته او دا کسان نه یوازې چې نن په نړۍ په بېلابېلو ځایونو کې په غرب کې همدارنګه په سیمه کې په خورا اسوده ډول باندې ژوند ترسره کوي، بلکې وړاندې تر دې چې په تیرو دوه لسیزو کې د دې هغه سیاسي، اقتصادي او نظامی امتیاز دی درلودل د دې پرځای چې هغه ترلاسه کړي باید هغه مهال محاکمه سی وای چې نه دي سی. نو په تیرو دوه لسیزو کې هم د هر ډول امتیاز څخه برخمنو کغه سیاسي او اقتصادي او نظامی او تا ډیپلوماټیک مسؤلیتونه یې درلوده او نن هم د نړۍ په بېلابېلو سیمو کې خورا عصري او د هر ډول اسانتیاو او د عیش عشرت څخه ډک ژوند لري.
لکلونو رئیس په نړیواله جزایی محکمه کې د هو افغانانو د محاکمې خبرې کړي چې په افغانستان کې په یو ډول نه یو ډول جنگي جنایتونو تورن دي. په دې برخه کې ولی خاص پرمختګ ونسو؟
لبا د مرغه یو نړیواله محکمه هم هغه آی سی سی انټرنیشنل کرمینل کوډ او یا هم نړیواله جزایی محکمه ده او که آی سی جی انټرنیشنل کوډ اف جسټس او یا هم نړیواله عدلی محکمه ده، دا یو هم نافذه قوه نه لري چې ټول مهمه برخه هم دغه ده. کله چې محاکم نافذه قوه ونه لري نو دغه پریکړه هم نه پلی کیږي. دغه محاکمو په ځانګړي توګه د آی سی سی چې د آی سی سی او د آی سی جی توپیر دا دی، آی سی سی انټرنیشنل کرمینل کوډ یا نړیواله جزایی محکمې ته فرد هم کولی شي چې آر سی، اما آی سی جی ته یا انټرنیشنل کوډ اف جسټس یا نړیواله عدلي محکمه هغه ته یوازې دولتونه کولی شي چې آر سی. نو د آی سی جی تر ډیره بریده پورې هغه قضیې تعقیب کیږي ځکه چې دولت هلته عارضي، دولت یو دولت هغه صلاحیتونه لري، هغه خپل پرستیج لري، هغه سفیران لري او هغه کولی شي بېلابېل سټیجو څخه پر بل دولت چارې سویری خپل قضیه مخته بوځي. په آی سی سی کې مسله تر ټولو دا ده یا نړیواله جزایی محکمه کې چې هلته فرد هغه بیا د افغانستان په څېر د یو غریب هیواد فرد چې کله آر سی کیږي یو محکمه خپله نافذه قوه نه لري، بل هغه فرد چې څومره وکولی شي څومره هم دی خپله قضیه تعقیب کړي، یک پر چا چې حارث سوی دی، یک پر چا چې د جنایت په هکله اسناد وړاندې کړي دي محکمې ته، نو د هغه تاثیر خورا ډېر کم وي چې یو فرد نړیواله محکمه کې خپله قضیه تعقیب. بل مسله تر ټولو دا ده چې دا محاکم د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې بیا د بېلابېلو هیوادونو تاثیر لاندې دي. د آی سی سی کم دیوان چې دی سکرتریات آل د پروسیکیوټر یا څارنوالان چې دي بیا تر قاضیانو پورې دا نه یوازې د بېلابېلو هیوادونو هویتونه دي، د بېلابېلو هیوادونو ته تاثیر لاندې هم دي. نو دغه ټول مسایل د دې باعث سوي دي په ځانګړې توګه د نافذه قوې نشتوالی او د یو فرد لخوا د مسلې یا د قضیه تعقیب دغه تاثیر د دې باعث سوي دي چې دا محاکم په ځانګړې توګه د افغانستان قضیه هلته بس همدغه شی ګونګي او چپې پرتې دي.
اوس خو د ساینسي پرمختګ په مرسته ځینې چارې اسانه سوي دي. دغه نړیوالې محکمې د انټرنیټ په واسطه دغه راز افغانان څنګه کولی سي چې خپل شکایتونه رسمن له اسنادو سره یو ځای درج کړي؟
آی سی سی نړیواله جزایی محکمې ته یو څوک د دولارو قضیه ته لیږل یا ثبتولی شي چې یوې د دې مرکزي دفتر یا محکمه چې د اروپا په هیګ کې ده د پوسټخانې د لارې ثبتول او بل هم برېښنالیک د لارې چې عموما د دوو ژبو کې انګریزي او اسپانوي کې قضیه مني. د دې ترڅنګ اساسي د بیلابیلو هیوادونو د پاره یا د یو هیواد یا د څو هیوادونو د پاره ځانګړي پروسیکیوټرز یا سرواران لري، یو ټیم لري، سیکرټریټ او مشر لري، قضیه حمل ته ځي او دا قضیه بیا د دې درځونې او د شیرنه وروسته کدی فکر وکړي چې دا د روم د سټیټیوټ یا د روم د قانون او اساسنامې پرنا کې دا قضیه، یعنی هغه جرمونه، هغه جنایتونه چې د روم اساسنامه کې دي چې دا محکمه صلاحیت لري چې په هغه مسایلو باندې یا په هغه جرمونو باندې کار وکړي، چې قضیه د همغه جرمونو پرنا کې وي، د همغه مادو پرنا کې وي، نو بیا هغه محکمې ته مخکې وړاندې کیږي سرولانو لخوا. دا هغه طریقه ده، لکن له بده مرغه عموما هلته قضیه همدغسې پرتې وي، په ځانګړې توګه دغسې هیوادونو لکه د افغانستان پرته د نورو ډېرو غریبو هیوادونو قضیه هم لا هم اوس هلته پرتې دي. ما خپله دوه میاشتې وړاندې دوه درې قضیې هلته ثبت کړي دي چې اوس هم پروسیکیوټرز یا سنوالان په دې باندې کار کوي چې محکمې ته وړاندې کړي هغه د تیر سقوط ته وړاندې چې څوک څومره جنایتونه سوي وو په افغانستان کې، د سقوط پر مهال چا مسؤلیتونه څه وو، څه جنایتونه رامنځته وو، په ځانګړې توګه د سقوط وروسته په دا یو کال کې څومره جنایتونه سوي دي چې د روم د سټیټیوټ پر رڼا کې هغه ته موږ جنایت ویلی شو. لیکن تر ډیره بریده هغه مسؤلیتونه دادی چې تاسو خپل مسؤلیت ادا کړئ چې د نړیواله جزایي محکمه کې قضیه ثبت کړئ. لیکن له بده مرغه لکه مخکې مې یادونه وکړه، د نافذه قوې نشتوالی او یو څه بې پروايي د دې باعث چې قضیه هلته پرتې وي.
د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد وو له ازادي راډیو سره په مرکه کې. ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. ملګری ملتونه وایي چې وروستیو سیلابونو تر 100,000 ډیر افغانان زیانمن کړي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت وایي چې سیلابونو او زلزلو افغانستان ته د میلیارډونو ډالرو په ارزښت زیان اړولی دی. سیلابونو او زلزلو تر ټولو ډیر زیان جنوب ختیځ ولایتونو ته اړولی دی. اسمت ساروان تفصیل وړاندې کوي.
د طالبانو حکومت وایي وروستیو دوو طبیعي پیښو څه باندې 1.5 زر تنه مړه کړي او افغانستان ته د څه باندې 2 میلیارډ ډالرو مالی تاوان اړولی دی. د ملګرو ملتو پر اساس سیلونو څه باندې 1,00,000 افغانان زیانمن کړي دي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي دفتر وایي تر ټولو ډیر زیان د ختیځو ولایتونو اوسیدونکو ته اوښتی دی. د اوچا په وینا د سیلونو په سلو کې شپږ 500 زیان په ختیځو ولایتونو کې پېښ شوی دی. د اوچا د راپور له مخې سیلونو 14,000 کورونه، 1,16 ښوونځي، 1 کلینیکونه، 1,500 د اوبو چلو مخزنونه، 4,500 هکتاره کرنیز ځمکه او څه باندې 5,500 څاروي له منځه وړي دي. په همدې حال کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی پرون په یو کانفرنس کې له نړیوالو د سیلزپلیو لپاره د مرستو غوښتنه وکړه. د طالبانو د بندنیو چارو وزارت یو ویاند حافظ احمد تکل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د بهرنیو چارو د وزیر مولوی امیر خان متقی په مشرۍ په افغانستان کې د وروستیو طبیعي پیښو په حق له د مرستو راغونډولو کانفرنس دایره او ترسره شو. وینوالو په دغه ستونزمنو شیبو کې د طبي پیښو له متضررینو سره د هر اړخیزه همکاري ژمنه وکړه او وی ویل چې د دې اړتیا ده چې د بشري مرستو ترڅنګ پرمختیايي مرستې هم وشي او د صادراتو، وارداتو او سوداګرۍ پر وړاندې پراته خنډونه لرې شي ترڅو افغانان پر خپل پښو ودرېږي او خودکفا شي.
لدې جلا پرون پنځشنبه د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر په یو راپور کې د زلزلې او سیلونو له کبله د مړو شویو کسانو شمیر 1,500 تنه او د ټپیانو 5,842 تنه وشود. د راپور پر اساس سیلونو او زلزلو 8,000 کورنۍ بې ځایه کېدو ته اړېستلې او څه باندې 1,000,000 نوري زیانمن کړي دي.
آزادی رادیو پرلندو چپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي. آزادی رادیو تغوار یاستی خبرونی هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلیږي او د مازیګر تر 2 بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري زموږ خبرونی د آزادی رادیو د ویب سټ د لارې اوریدلای شئ. آدرس یې د azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د دې ترڅنګ په فیسبوک کې د آزادی رادیو پاڼه خوښه یا لایک کړئ، هر ورځ پکې تازه راپورونه ولولي او په باسونو کې برخه واخلي. آدرس یې facebook.com/azadiradio. د دې خبرونې د راپورونو برخه پای ته ورسیده. د دې او نورو راپورونو تفصیل زموږ پر ویب سایټ لوستلی سي. د خبرونې په پاتې شیبو کې د ازادي رادیوي مجله خبري چې فرهنګي، هنري او ادبي مسایل پکې څیړل سوي دي او د هرې اونۍ په څیر یې احمد شیبر تاسو ته وړاندې کوي. دغه اونیز پروګرام به سره واورو.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
نیچو دروازه پیدا کولی شي، نه لار او د وټلو لار هم لري چې هغه هم په ټیو کې ده.
په پروان کې د یو علمي او ادبي فرهنګي مرکز جوړولو تابعیم نیولې ده.
په تیرو شلو کلونو کې چې څومره کتابونه چاپ شوي دي، مبالغه به نه وي چې په تیرو 5000 کلونو کې دي چاپ شوي.
لدی زالو مرغی وال وتل لاړی او زها غسیم گیره خفکیګم.
د خپل مفکوره د بیان لپاره زه کیسه جوړوم.
خوجیب سیم نه ګرځم، زه معمولا خپل تجربه تاسو سره شریکوم.
طالبان وایي چې 15 مستند او داستاني فلمونه نندارې ته وړاندې کوي چې د طالبانو د حکومت په مشهید ملي رادیو تلویزیون او افغان فلم ریاست چمتو کړی دی. د ازادي رادیو ادبي مجلې د تیرونی په خبرونه کې د افغانستان د سینما د ډګر یو شمېر هنرمندانو ازادي رادیو ته ویلي وو چې سینما د لمنځتلو له حالت سره مخامخ ده. سلیم شاهین د افغانستان د سینما لوبغاړی چې اوس په جرمني کې ژوند کوي وایي طالبانو ورته ویلي وو چې نجونې او ښځې په فلمونو کې نه وي. د وی دا ډول محدودیتونه د سینما جنازه له افغانستانه باسي.
سینما بالکل جنازه شي کې
د سینما جنازه څه چې هډو کې هم خاورې شول. کوم دا سیاست او چلن وی فکر نه کوم چې نور د څوک سینما تلار شي. سینما کومیدی او تراژیدی غوړي. په سینما کې باید خزوي، که په فلم کې خزه نه وي هغه خلک نه ګوري او نتیجه هم نه ورکوي. نو زه اوس هم وایم چې سینما مړه شوې ده.
سینما مرده. بله بله، اولیم میګم.
بل ورته طالبان د خپل نوې فلمونو په اړه سرګندوي چې شوزو هم برخه پکې اخیسته ده. د شوزو نقش په دې فلمونو کې څه ډول دی؟ د هغه پښتنه ده چې په روسش کال د لړم په ډیر شمه د طالبانو په مکتوب کې دا ډول جواب شوی به چې دوی له تلویزیونونو غوښتي وو چې هغه ډرامې او تمثیلي ټوټې دې نه خبروي چې شزو پکې برخه اخیستې وي. یاسمین یارمل چې کلونه په افغان سینما کې کار کړی دی، د طالبانو له واکمنې دوه وروسته فرانسې ته ولاړه. دا وای لشوزو پرته سینما نیمګړی ده.
نابود زنو طبيعي است کې تاثیرات
د خزونه موجودیت به ډیر منفي تاثیر وکړي. یو کورنۍ د پلار، مور، لور او زوی په موجودیت کې تکمیليږي. کله چې په سینما کې موږ رښتینی ژوند ننداره ته وړاندې کوو، اخکاره ده چې باید هلته خزي هم وي. که چیرې خزه په سینما کې کار نه کوي یا په فلم کې رول نه ورکول کیږي، فکر وکړي چې هر څه نیمګړی دي.
د طالبانو د افغان فلم رئیس جاوید افغان د دوی د نوې فلمونو په اړه څرګندوي چې روسنی څو معلومات دي. بل لورته یو شمېر فلم جوړونکي وایي چې طالبان هنر ته صادق نه دي، غواړي د دغه ډول فلمونو له لارې خپله ایدیالوژي په ټولنه کې خپره کړي. د دین وکی او د طالبانو د نوې فلمونو په اړه جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت په مشهد افغان فلم رئیس جاوید افغان ازادي رادیو ته وویل په دغه فلمونو کې لسی مستند دی او 25 نوري داستاني. د نوموړي په خبره دغه فلمونه چې ډیره معلوماتي بڼه لري د افغان فلم جوړونکو لخوا جوړ شوی دی.
یو مستند د بنامي تخار، دغه مستند کې د تخار د ولایت هغه زیباز بجینه چې هغه معرفي کیږي او یو څه ځانګړی شوی ده. دغه ډیر نور کوټه فلمونه داستاني هم لري.
کاغلی افغان وویل دغه فلمونه په شپږو میاشتو کې په ډیرو کمو پیسو جوړ شوی دي. د طالبانو په مشهد افغان فلم رئیس وای دغه فلمونه د افغانستان په هرات، تخار او مشرقي ولایتونو کې جوړ شوی دي. نو موړي وویل په دغه فلمونو کې میرمنو او نجونو ته هم وخت ورکړل شوی. دا په داسې حال کې د چمخې د رسنیو یو شمېر مسؤلینو ویلي وو دوی ته د طالبانو حکومت سپارښتنه کړې هغه ډرامي او فلمونه دې نه خپروي چې نجونې پکې کار کړی وي. سره له دې چې د افغان فلم مسؤلین د دغه فلمونو بڼه معلوماتي او داستاني ادوي، خو د افغان فلم پخواني چارواکي به دغه فلمونو ته په بل نظر ګوري. د افغان فلم پخواني رئیس سهرا کریمی:
طالبانو یو ایدیالوژیک رژیم دی، له هر لاري هڅه کوي چې خپل ایدیالوژي خپره کړي. زه ویره لرم چې دغه فلم جوړول د دوی لپاره د خپل ځان د پاک خودلو لپاره، زه مطمئنه يم چې له دغه لاري د یوې تبلیغاتي ابزار په توګه استفاده کوي.
له دې وړاندې هم یو شمېر فلم جوړونکو د رسنیو فعالینو له ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو لخوا د فلمونو جوړولو په اړه انتقادونه کړي وو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې له آزادی رادیو.
په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې وړاندې هم شعر لرو هم د کیسو نقد. خدا شپه تاریخ ته مخه کو. په کابل کې د ارګ دننه یو باندې لومړی نمبر قصر د ارګ دننه او پروند چاپ شوی کتاب مؤلف او د ارګ د تاریخ کتاب لیکوال علم ګل سحر را پیشنی.
دا دی حضرت محمد شاه په وخت کې جوړ شوی د ملت بابا او په یوه وخت کې د شاهزاده احمد شاه د اوسېدو لپاره جوړ شوی و. دا دی ارګ په شمال لویدیځ خوا کې تقریبا د وزارت خارجه په طرف باندې پرته ده، او بیا د ولسمشر محمد داود خان په وخت کې دا یو سیاسي ملمستون دی ورته وی له شاهي دورې بعد، او دا دوه پوله ده او اته خونې لري، یو بو هاوز لري، یو مجهز پخرنځی لري، او په وروستیو کلونو کې بیا نور کارونه پرې باندې وسو چې البته هغه دادې چې یوه ډېره کمیونټي لحاظ باندې یوه ډېره لوکسه او ډېره ښه د زمینه کې جوړه کړه. البته دا د بیرانیو حالاتو دپاره و. دا لومړی نمبر ماڼۍ د ولسمشر کور دی، یعنې دلته به اوس ډېره کورنۍ کې اوسي، یعنې له ډېرو کلونو را په دې خوا. نو بیا هلته دغسې یو سیستم را جوړ کړی دی چې څوک یې نشي پیدا کولی، مثلا که چیرې کودتا کېږي یا یو امنیتي مشکلات جوړیږي، نو کولی شي چې د هېواد مشر په کې تر ډېره وخت خوندي وي. یعنې نه یې څوک دروازه پیدا کولی شي، نه لاره، او د وتلو لاره هم لري چې هغه هم په پټیو کې ده، په باغونو کې ده، څوک یې نشي لیدلی. شنه ده او دننې د باندې دننې چې دا زمینې چې ده دلته بیا هر څه پکې خوستا، یعنې د اشپزخانې نیولې تر طعامخانې پورې او تر دفتره پورې، د سپورت تر ځایه پورې، یعنې هر څه هلته شته پکې. یعنې سړی کولی شي چې میاشتو میاشتو کلونو کلونو پکې واوسي. بهترین ځای ده، او دا ماته یارګ مسولو کسنجونو کسان چې هلته ډېر وپېژن کې هغوی ویل چې دا د لومړۍ مېرمنې طرحه وه. ام دې څه ځای ده په جوړ سوی ده.
د تاریخ یو بل پاڼه په غزنی کې په جنو تاریخي مانیو کې طالبان وړولې دي. په دغه مانیو کې یو هم د امان الله خان د وخت بهرنیو سیلانیانو استوګنځای دی. زموږ خبریال موضوع په دې ولایت کې د طالبانو له چارواکو سره په دې راپور کې شریکه کړې ده.
د غزنی ښار مو مبارک څلور لارې ته څیرمه د بهرني سیلانیانو تاریخي ماڼۍ د دغه ماڼۍ په ځینو سیمو کې د تیر جمهوري نظام د امنیتي سرتیرو یو شمېر زیرې، واسکټونه، وسپنیزې خولۍ، ګردنۍ، نظامي بوټان او نور نظامي شیان پراته دي. پر دغه شیانو شې ډېرې خاورې او دوړې هوارې دي. د دې تر څنګ دلته د ودانۍ په دریزه کې پر زړه ګدۍ یوه تقریبا دوه کلن نجلۍ ناسته ده. سره کالی اغوستي، د شنو مشکنو غاړګې پر غاړه او جوشکی په خلو کې دی. دلته دوه نور ماشومان هم چې د څلورو او شپږو کالو معلومیږي لوبې کوي. دا د یو طالب وسلوال اولاد نه دي چې د طالبانو پر افغانستان له دوهم ځلې واکمنېدو څخه وروسته په دغه ځای کې استوګن سوی دی. د ماڼۍ ځینې خونې بیرته رغول سوي او رنګول سوي دي، خو ځینې نورې لا هم په خپله حال کندې کپرې پاته دي. دا تاریخي ودانۍ د غازی امان الله خان په وخت جوړه سوي او غزنی ته د بهرني سیلانیانو د راتګ لپاره د هغې استوګن ځای وه. دلته پخوا افغان امنیتي ځواکونه اوس طالب سرتیري اوسي، خو اوس په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي باور ورکوي چې ټول تاریخي ځایونه به له نظامي کسانو څخه خالي او د اطلاعات او فرهنګ ریاست په واک کې ورکول کېږي. دا اطلاعات او فرهنګ سرپرست مولوی حبیب الله مجاهد په دغه ځای کې ازادۍ رادیو ته وویل په دغه کار عملاً لاس پورې سوی دی.
مخ کار باندې روان، خو دا اتاقونه رنګولي دي، تاسې لوینه نورم کار باندې روان ده. دا ماڼۍ تقریبا سل کاله قدامت لري او کوم څه به پخوا باندې مو خارجي سیلانیان راکړو دلته ورباندې دلته کې اوسېدلو، نو اوس موږ دې ته آمده کړې ده چې بیرته پخوا باندې کوم چې امان الله خان وخت کوم کار نه اخیستل کېدلو، له دې چې به انشاءالله هغه سې کار اخیستل کېږي. نظامیان نه کې اوسې د اطلاعات فرهنګ مربوط ماڼۍ ده او کوم وخت ترمیم اوسي انشاءالله بیا به هغه سپارل کېږي سیلانیانو ته.
په غزنی کې ډیری فرهنګ پال بیا د اطلاعات او کلتور ریاست دغه کار ستایي، خو وایي که دغه ځایونه د اطلاعات او فرهنګ په واک کې ورکول کېږي، ذمواري به یې د چا پر غاړه وي چې په دغه ځایونو کې د خپل سرو کیندنو مخنیوی به وسي. لیکوال شاعر او فولکلورست اسدالله بلهار جلال ځای وایي اوس چې چارواکي غواړي دغه کار ترسره کړي چې له دغه ځایونو به پوځي کنډکونه باسي، په ټوله کې دا ښه اقدام دی.
چې چارواکي غواړي دغه کار ترسره کړي چې له دې ځایونو به دوی پوځي کنډکونه یا پوځیان باسي، دا په ټوله کې ډیر ښه اقدام دی. خو د دغه کار لپاره بیا دا هم پکار ده چې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ته که دا سیمې سپارل کېږي، هغوی به یې څه ډول ساتنه کولی شي، څه ډول به یې وساتلی شي.
کله چې هم په دا وروستیو لسیزو کې په غزنی کې سختو جګړو زور ونیو، نو د دغه ماڼۍ تر څنګ په ځینو نورو تاریخي ځایونو کې نظامیان میشت شول او بیا سختو جګړو دغه تاریخي ځایونو ته زیانونه واړول. په دغه ځایونو کې د غزنی تاریخي بالاحصار په مقور ولسوالۍ کې د غازی امان الله خان ماڼۍ او همدارنګه دغه تاریخي استوګنځای د یادولو وړ دي.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 0.15.
لیکوال او مدني فعال شاو محمد بشیر په پروان کې لڅو میاشتو رئیس یو لړ فرهنګي هڅې پیل کړې دي. دی وایي چې په دې ولایت کې به یو لوی علمی مرکز هم ودان کړي. زما همکار بصیر الحق عادل له شاغل بشیر سره شغیدلی او لومړی د دې هڅو تفصیل ترې پوښتلی.
تقریبا څو کال مخکې هم د خوځښت علمي او ادبي بهیر په نامه بهیر را پیل کړی و. په 1990 کال کې مو د سبا په نامه لومړنۍ پښتو اخبار پیل کړی و، چې هغه اخبار متاسفانه په چاپي بڼه باندې مونږ د ځینو ستونزو له امله چې هلته مونږ ته موجود وي تر سره نه شو کړای، یعنی چاپ مو نه شو کړای، خو په انلاین بڼه مو مونږ فعالیت او لیکنه ایم کولی او په هغه برخه کې مو لمړنۍ پښتو اخبار د سبا په نامه والته پیل کړو. او ورستیو کې ځنی کارونه موکړه. لمړی کار دا چې مونږه د پښتو کتابونو د راټولولو د فار ځنی هڅه وکړي چې د پروان په عامه کتابتون کې پښتو کتابونه په نشته هڅه مو وکړه چې په دې برخه کتابونه راټول کړو، چې د افغانستان علوم اکاډمي نوم کتابونه راوړل او ځینو دوستانو ملګرو سره مو چې شخصي اړیکې ونیوې غوي کتابونه راکړل. زنیم د ژورنالیزم برخه کې هم ځنی فعالیتونه کړی دي چې د موبایل ژورنالیزم په برخه کې هم دا زیاده خبريالانو د لپاره مونږه سیمینارونه په لار اچولې دي. دا سیم ادبي غونډې چې په پنتون کې بهیر لرو، محصلین پکې فعال دي. د پروان د ارغوان ګل په نامو باندې مشاعره وا چې په د هواد په سطح باندې هر کال تر سره کیږي، دا مو تر سره کړه.
ډیره مننه. دا د کتابونو موضوع ډیره مهمه ده. عموما په دغه هغه ولایتونو کې چې هلته د پښتنو شمیر کم یا نفوس کم وي، پښتو کتابونه ډېر کم پیدا کیږي، او برعکس په هغه سیمو کې چې دری زبان کم وي هلته دری کتابونه کم پیدا کیږي. د دې لامل سره ستاسو فکر او څومره اړتیا لیدل کیږي دغه برخه ته چې مونږ د خپل داخلي افغانستان کې کومې جیبي دی یو بل سره کلتور فرهنګ دا شریکو یو بل تجربه ګټه واخلو
په دې برخه کې ډیر ارزښت لري چې په دې برخه کې قومونه بل خصوص د افغانستان قومونه دی یو بل ژبو فرهنګونو او د یو غیل روایتونو او کیسونو خبر شي چې زما په نظر دغه کتابونه یو ځینې لار ده چې ځوانان ځوان نسل شي ډیری زدکړې کوي زکړی لري په دې برخه کې مطالعه وکي او یو د بل له حال او احوال او فرهنګ نه آشناسي نو د دې لپاره کتابونه ډیر اړین دي ځکه په دغه اساس باندې موږ کولای شو د هیواد قومونو ترمنځ په هیواد کې ملي یووالی رامنځته کړو
تاسو سره دغه فعالیتونه ادبی برخه کې فرهنګي برخه کې علمی برخه کې یوازې کوي ک نور د سیمې ځوانانو هم در سره دی غوي لیوالتي لري د برخه کې
هر کار چې په ګډه باندې کیږي هغه تر ډیره پورې پایلې ډیره خراوزي مثلا نور هم ځوانان ستدي خو متاسفانه ډیر هغوی ځنې په نورو چارو باندې مصروفې خو ډیر ورته وزګار نه دي اکثریت یو نظریه یو فکر دی یو ایجاد پاړه باندې زور سره همغږي کوم مشوره ور سره کوم
د ادبی بهیر یادونه مو وکړه په ډیره ولایتونو کې ادبی بهیرونه پتش پنوم باندې کنه یا یو غونډه در سره کې بیت یا ځوانان بوخت یا زمينه نه برابره انستا مخیر پلان یادونه مو هم وکړه یوازینه شي چې دوامدار ساتل کېدی شي یا د ځوانانو راټولیدنو یوازینه درس یغه د بی بهيري دغه د بی بهير مفعال دی او راتلونکي کې کوم پلان لري مشخص کېدونه وکړي
متاسفانه هغه بهیر چې مونږ پیل کړی و لکه څنګه چې په نورو ځایو کې همداسې ځوانان مصروفیتونه پیدا کوي یا د ځینو ستونزو له امله درېږي زمونږ هم درېدلی و خو راتلونکي دپاره مو پلان دا دی چې مونږ په پروان کې د یو علمي او ادبي فرهنګي مرکز جوړولو تابعه نیولې ده او ډېر ژر به انشاءالله په دې برخه کې مونږ عملي ګامونه اوچت کړو ځینې کارونه ابتدایي کارونه مرته کړي دي دا فرهنګي مرکز به دی چې هغلته به مونږ د ځوان نو د رشت او د هغوی د ظرفیت لوړونې د لپاره ځنې پروګرامونه نیسو مثلا هغوی ته به د ویناوالۍ فن خیو اغلته به د لیکوالۍ برخه باندې به کار کوو د ژورنالیزم د عملی زده کړې باندې به کار کوو او دا به یو داسې فرهنګي مرکزی ترسو هغه ځوانان چې دی برخه کې د کار کولو لیواله دي هغلته به راټولېږي هغه خپل کړنې فعالیتونه او چارې به تر سره کوي او د دې ترڅنګ چې اوس وخت کې په ټول افغانستان کې اشد ضرورت دی مونږ په دې باندې کار شروع کړی دی او ډیر نږدې راتلونکي کې باید د پرانستو کوچې مونږ په پروان کې د یو کرایا کتابونو مرکز پرانیزو هغه به د سې مرکزی چې ډیر ځوانان مطالعه د لپاره مطالعه ته د هڅولو د لپاره مونږ غوي ته سیمینارونه ورکو لنډي ویناوي ورته کوو یعنی دوی هڅو چې څنګه ډول باندې مونږ مطالعه وکړو په دې مرکز کې او یو مرکز به د سې جوړو د کرایي کتابونو چې ډیر ځوانان دي د مطالعه علاقه مندان دي خو دوی نشي کولای یو کتاب باندې پیسې ورکړي مونږ غوي ته زمینه برابرو چې راسی هغه کتاب په لس افغانۍ یا شل افغانۍ باندې کرایه ویوسی دی ویونه دوه ونوی ادم یاشتو د پاره ویوسی بیرته راوړي هغه خپل اصلي قیمتي چې دی هغه بیرته واخلي او هغه شل روپیه کرایه باندې دا کتابونه مطالعه کی بل په داستون زه حل کی چې اکثریت ځوانان چې په پانتونونو کې زده کړي کوي او غوي ته هر سیمستر کې دوی ته سیمینارونه ورکول کیږي نو دې لپاره چې غوي مالی توان نه لري غوي هم هڅولي چې کتاب او لوستو لیک سره شناسی او دا برخه کې رشد وکي نو هغه سیمینارونه چې لیکي مونږ دوی ته زمينه مسايده وو چې دوی راسي 15 لس یا شل کتابونه د غینه اخز وکي غینه برداشت وکي او خپل سیمینارونه مونوګرافونه او کڅوک تیزونه لیکي یا علمی رسالې لیکي یا په علمی برخه کې کار کوي نو دا سي دی یو مرکز د ایجاد پلان د جوړولو پلان نه هم لرو چې ډیر ژر او راتلونکي به انشاء الله د افتتاح ولرو
په پروان کې مو د لیکوال او مدني فعال شاه محمد بشیر سرګندونی د هڅو او فعالیتونو په اړه اوریدي د کتابونو د چاپ په ولایتونو کې د پښتو کتابونو د کمبود او د کتاب سره د خلکو د لښ مینې په اړه بشیر الله قادل د افغانستان د علومو اکاډمۍ د لرغونو ژبو او ادبیاتو د انسټیټیوټ د علمي غړي څېړنګار شریف الله دوست نظر اخیسته
په پښتو ژبه کې د علمي کتابونو تشه تر اوسه پرې حل شوی ده خو بسنه نه کوي په تیرو شلو کلونو کې چې څومره کتابونه چاپ شوي دي مبالغه بنوي چې په تیرو 15 کلونو کې نه دي چاپ شوي خورا ډېر کتابونه په پښتو ژبه کې چاپ شوي دي ژباړل شوي دي تحقیق شوي دي څېړنې شوي دي راټولونې شوي دي په هر برخه کې په تاریخ ادب طبیعي علوم او نورو برخو کې البته په ډېری ولایتونو کې لا هم په پښتو ژبه کې د علمي کتابونو او ادبي کتابونو او نور برخو کتابونو کمای احساسیږي. دوه دلیل دی، یو دا چې د دې لپاره داسې یو سیستم نشته چې دغه کتابونه کم ځایو کې چاپیږي، اکاډمیک مرکزونو کې یا خبرندوی ټولنې چاپي یا فرهنګي ټولنې چاپي، تر هغو پورې ور ورسی. او دوم داسې چې په هغه سیمو کې د فرهنګي هڅو کمرنګي دا شی چې په سیمه کې یا ولایت کې یا ولسوالۍ کې د پښتو کتابونو تشه احساسیږي. اصلا په افغانستان کې د عامه کتابتونونو څخه ګټه اخیستل او د ځوانانو ورتګ دقیقا ډېر رواج نه لري. د دې لپاره باید پالیسي جوړ شي، د دې لپاره باید د حکومت په سطحه داسې پالیسي جوړ شي چې تبلیغات وشي، سیالۍ جوړې شي، د هغه لپاره ډالۍ جوړې شي، ځوانان وهڅېږي و کتاب وسطولو ته، تر څو په دغه برخه کې دوی مطالعې وکړي او معلومات ترلاسه کړي او دغه د مطالعې فرهنګ چې دی نور هم هسي. یو بل لامل هغه د ټولنیزو رسنیو شتون دی، لکه فیسبوک دی، ټویټر دی، او نور ډېرې ځوانان په دغه باندې بوخت دي. او یا هم داسې چې پی ډي اف کتابتونونه آنلاین جوړ شي، په فیسبوک کې یو یو موضوع یا یو مطلب یو کتاب راخیسته کېږي، هغه خپریږي، تر څو دا چې ځوان په فیسبوک کې مصروف دی، په ټویټر کې مصروف دی، د ځوان لپاره باید پلان فیسبوک ته داخل شي، د مطالعې مواد فیسبوک ته داخل شي، ټویټر ته داخل شي، تر څو هورې د یو کولای شي چې د کتاب لوستلو یا د مطلب لوستلو سره عادت شي او په دغه برخه کې معلومات ترلاسه کړي، تجربه ترلاسه کړي، خپل علمي پانګه لوړ کړي او یا د نورو سره شریک کړي.
د افغانستان د علومو اکاډمي غړی شریف الله دوست.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل آزادي رادیو
وړاندې د کیسو په اړه بحث لرو. دا په پکې واوري چې کیسه د حواسو او د نورو د ویناو په استناد څنګه لیکو. مخکې تر دې چې د بحث ته مخ کړو، شاعر کائنات تنها دا شعر آزادي رادیو ادبي مجلې ته راستولې دی، له دوی څخه اورو.
غزل چې له حالات لرم وی رخفکیږم، له حالات لرم وی رخفکیږم، زل زان پتا ډی رخفکیږم، که دنیا می هی روی پروا می نشتا، که دنیا می هی روی پروا می نشتا، خلتا کشو مهی را خفکیږم، جون هر یو راز می تا سر خوندی دی، چه نکلی را برسی رخفکیږم، یو زل خا مخاد دوی لقست راشا، خلق خان دی چار چا پیر خفکیږم، لدی زال مرغی وال وطل لاری، او زها غسیم گیر خفکیږم، دا یارم بدی بیا کم وقت پکار شی، چی پتاشی سخت تیر خفکیږم، کائنات خپل وڑکوال مرایات شی، زچی وینم تال او بیر خفکیږم.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري د کیسو پاړه باست مخه کو. د دې بحث لپاره مې د افغانستان د سټولي کوالو ته بلنه ورکړې ده چې هر یوې غنیک سیل کلی دي. یو ډاکټر محب سخم دی چې تر اوسه درې ناولونه، دوی د لنډو کیسو ټولګي، د ماشومانو لپاره څو ناولونه، د ماشومانو لپاره د لنډو کیسو کتابونه او د لنډو کیسو پر نقد یو شمیر مقالې چاپ شوې دي. بل میلمه مو سولمل شینواره دی چې په پرله پسې ډول د لنډو کیسو کتابونه په تیرو څو کلونو کې چاپ شوې دي. تر اوسه یې د لنډو کیسو اته ټولګي چاپ شوي او یو مجموعه یې هم په دې ورځو کې چاپېږي. لومړی به سولمل صاحب لتا سو واورم کیسه څنګه لیکي. په سوجي په څیر ځي کبل لار تعقیبوي
سوجي په څیر نه ګرځم زه معمولا خپل تجربه تاسو سره شریکوم زه چانه شاید دغه یو خاص قصه واورم یو واجب غریبه ام دا کیسه کیدای شي منظور بدانه دی چې هغه اماغه قصه قصه کوم هغه نه یو شای ماته یو څه را کاندي یا یو پیخه وګورم یا یو ایدیا واورم نو مختلف چاند دي کیسه لیکلو کې چې ما اربا سي چې کیسه ولیکم
زغم صاحب ستاسو تجربه د کیسه د لیکلو په برخه کې څه ده
زما تجربه هم دغه څه ده چې معمولا د خپل مفکوره د بیان لپاره زه کیسه جوړوم یو فکر را سره وي او دغه فکر د بیان لپاره بیا پلاټ جوړوم او کرکټرونه او بیا هغه کیسه کوم او کله کله داسې هم شوي دي لکه سونما څه چې وایي مثلا یو تو کیسه مې داسې دي چې د واقعي پیښو یا د زما د ملګرو د واقعي خاطرو پر بنا لیکل شوي دي البته تم نه یې هغه ده خو بیا نور نو تخیل ور سره ګډ شوی دی خو اصلي پیغام یا اصلي خبره هماغه خاطره کې وي
زغم سپ یو شمیر کرکتون کې دا وایي چې هنرمند د کیسه لیکوال په شمول حواس لري او حواس په خپل په موضوعاتو په سيزي او هغه حواس یو موضوع جذبوي او هغه بیا په کیسه بدلی شي دا تجربه تاسو کړی
وو ولې نه خو خبر هم ده چې څه سړی په خپل ماحول کې ویني در کوي هغه د دې په افکارو باندې اثر کوي نو کله چې یو موضوع دومره اثر ور باندې وکړي چې دته د ویلو لپاره یو څه ورکی بیا د غین ورسره کیسه جوړی دی شي
سولمل صاحب زغم صاحب باسرہ هسته اشاره وکړه کرکتون کې نور حواس هم ډیر مهم ګڼي فرزند شامه هست کې دې چې په کیسه لیکوال باندې کیسه ولیکي کې دې چې یو شای لمس کې کیسه په چا باندې ولیکي ستاسو تجربه سره
ولا دا د بوی هیڅ خو منه دې تجربه کړې وو د لیدو هیڅ مجبور کړې نه چې کیسه را مې لیکلې دا دې کې شک نشته وو حواس کې دې سي احساسات کې دې سي چې کیسه وزيږي لیکوال ما اربسي چې کیسه پوری کی
زغم صاحب ما د شامه هسته اشاره وکړه تر ډیره په شامه هسپانه چې کیسه لیکوال څه درکوي هغه ل ماضي سره تړي او خصوصا هغه کیسه چې نوستالجا پکې پیاوړي وي په دې هیڅ وای لیکل کی شي ان تر ډیره پوری څنګه
ولا زه د تجربه نه لرم چې ما د شامه د هیڅ پرابطه کومه سوژه زین ترغلی وی او هغه می کیسه کړی وی خو البته دا اصل دی چې کله چې داستان لیکو مختلفو حواسو ته باید خطاب وکړو اما دا چې خاص یو بوی د پما باندې کیسه لیکلی وی زه دغه څه تجربه نه لرم
تاسو دواړو زغم صاحب او سلمل صاحب ډیر کیسه لیکلی دي د پیل د وخت کیسه مو له روسي کیسو سره څه توپیر لري زغم صاحب لومړی که له تاسو واورم
ما خو چې کیسه لیکل پایل کړ په هغه وخت کې مې د کیسې په تخنیکی اړخونو باندې مطالعه نه وکړې نو یو مخ آماتور وم نو د تخنیکونو ته مې چندانې پام نه کاوه ټول تمرکز مې هماغه روایت او اصلي پیغام ته و خو وروسته چې بیا مې مطالعه وکړه او د کیسې تخنیکونو باریکایو ته مې پام شو مثلا د مکالمه په برخه کې مثلا د لیدلوري په برخه کې البته اوس هم چې ګورم د لیدلوري مسله زموږ د اکثرو موتور لیکوالو لپاره نوې موضوع وي خو اوس ګورم هغه زړې کیسې مې د لیدلوري په لحاظ ډېر ستونزې نه لري معمولي ستونزې لري یعنی وروسته د دې نه چې په تخنیکونو پوښوم او مطالعه مې په اوس چې کیسه لیکم دغه تخنیکونو ته پام کوم
یعنی زغم صاحب ستاسو فرزند د لومړی یو کیسه او د اوس وخت یو کیسه د سی درې اومده فرق چې پکې راشي درې اومده ټکی کې چیرته بیان کړی
والا د سی سخت
ده سخت ده
او یو مثلا دا و چې مثلا په مکالمه کې د دې په مې هغه تنو چې مثلا هر کرکټر خپل خبري باید ولري د خبرو اندازي باید متفاوتي د دې د ژوند او د دوی د سروې د دوی د تجربې سره باید اړخ ولګي. اوس دغه شي ته ډېر پام کوم.
نو طبي خبره ده، نثر هم فرق کوي کنه څنګه ډاکټر صاحب؟
وو بالکل بالکل نثر خو ډېر فرق کوي. په پایل کې اوس زما یادېږي چې ځینې کیسې مې نسبتا داسې ژورنالیستیک غوندې نثر و پکې، خو وروسته چې مې مطالعه وکړه د کیسو د تخنیکونو او په توپیرونو یې پوه شوم چې عادي نثر یا ژورنالیستیک نثر یا د مقالې نثر له کیسیز نثر سره کوم توپیرونه لري. اوس نو دغه فرق هم
د اندازې لمخي، مثلا مبتدی لیکوال چې کله شایسته تصویر پیدا کی هغه خامخا را اخلي او یا شایسته تصویر ترې وښتي، څنګه د پیل کیسې او اوسنۍ کیسې مو د صحنې لپاره او د تصویر لپاره فرق نه لري؟
ولاند کزه درته هم شي برسه نه په یو رقم له شوري په همي په دې برخه کې درلوده په مغوال سر کې ماغه کسی چې په فایل به په توصیف او دغه توصیف به په روک شو دا مې نه خو کېده او ما چې کسی لیکلې دي هیڅ کلمې په توصیف پر کړې نه او په توصیف په شی هم وی فقط یو درې څلور جملې به د توصیف یعنی د ولاړ فایل مې نه خوښېده او همدارنګه د کیسې په منځ کې او په نورو برخو کې داسې تعادل مې ساته، توازن د توصیف او د خلاصې او د مکالمې او د صحنې یو رقم لاشعوري پوه ممکن په دې سره وه چې لنډې کیسې مې ډېرې لوستلې، ناولونه مې لوستل، نو بې له دې چې پیو پیدم
سولمل صاحب د زغم صاحب خبرې چې مو واورې د فکر کوم په مکالمه ډیر ټینګار او چې مکالمه لا پیله تر اوسه پورې ډیره بدله شوې ده، ساسو کیسې څنګه لا پیله تر اوسه ډیر بدلی شوې او کلش او څه بدلون پکې راغله؟
والا مکالمه خو زما خپل تجربه دا چې مکالمو کې زما کوم بدلون نه دی راغله او زه اصلا زما د کیسو یا زما د پر البته هغه برچستګی مکالمه دی، ځکه تصویرونه هم جوړوم په مکالمه باندې جوړوم او زما په مکالمه کوشش کړی چې مکالمه ډیره طبي او ژبه عامه ژبه د البته کاراکترونو مطابق. نو زما په مکالمو کې زه البته زه دا شی وایم نو چې کوم خاص تغییر د لومړی پایله تر اوسه پورې نه دی راغلی.
نو په څه برخه کې تغییر راغلی د لومړیو کیسو او د اوسنیو؟
تغییر خو په هغه په حساب راغلی دی کنه چې کیسی هغه تصویرونه چې ما او د کیسی کوم پیژندنه چې ما سره کوم تصور چې ما سره کنده زما د پایلو کلونو هغه یو متفاوت دی. اوس ما درته وی چې مخکې به کیسو هغه سوجو پسې ګرځېدو لکه تاسو چې وویل په ځنې اورېدو پسې به ګرځېدو، اما اوس کیسی داسې نه دي. اوس کیسی هغه د احساس کیسی هم دي، د ځنو ایډیالونو دي، د ځنو حالاتو دي.
سولمل صاحب تاسو بیا موضوع ته اشاره کوي، زما تر ډېر پورې سوال دا و چې د کیسی چوکاټ کې څه تغییر راغلی له پیله تر اوسه؟
د کیسی چوکاټ کې ماته د شیخ خاص تغییر نه ښکاري.
کیسه لیکوال لکه بل هر هنرمند خپل هنري ځانګړی شخصیت لري. سولمل صاحب فکر کوي چې ساسو د لیکوالي له تجربو نوې کیسه لیکوال استفاده کولی شي؟
ولا څه وایم نو چې زما کیسی د نورو نظره خپل یو ځانګړتیا لري او تبن ریتنه اغیزمن دي او استفاده تر کولای شي.
دا ځانګړتیا وبخشي څه ځانګړتیا؟
ګور زما یو ځانګړتیا خپل اصول لګ ابو ستونمن نه سره زنه په دې معنی ما موضوعي کیسی لیکلی فرضاً په خدو معنی د درې ټولګي زلاره مکنه دوه ټولګي او درې ممانیم کار کوم فرضاً ز پ په یو موضوع چې هغه موسیقي د سندرغاړي په دې باندې لاس کې سي لرم او دا مې یو ځانګړی ټولګه ده چې په شاید په څلورو میاشتو یا پنځو میاشتو کې بشپړ شي. یوازې ناګا په موسیقۍ باندې سندرغاړو باندې ورزن زه اوس یو بل پایل مده هغه غواړم تاریخ کیسه کړم. تاریخ کیسه مې د هغه نه د څه ورته وایي د تاریخي اشخاصو نه ده. دا لومړۍ کیسه مې اوس په کارمل باندې لیکلې ده که نه ده. نو
مطلب دا دی چې نوی کیسه لیکوال د موضوع له اړخه ستاسو کیسو ته توجه کولی شي. نو اوس بس خام صاحب نه واورو. خام صاحب تاسو په دې برخه کې څه نظر لري؟ ستاسو له دې تجربو چې د کیسې له درکه مو ترلاسه کړې ده او د کیسه لیکوالۍ له درکه څرنګه توضیح کولی شئ چې ځوان لیکوال څه استفاده ترې کولی شي؟
که اجازه وي یو ځل به بیرته لومړۍ پوښتنې ته ورشم چې تاسو د موضوع او د سوژې د موندلو خبره وکړه که نه. ما وویل چې په حواسو باندې چې څه درک کوو دا کله کله دومره ژور اثر راباندې کوي چې کیسه راباندې لیکي. یو مثال به یې وایم. یوه شپه په مزار شریف کې وانګړ کې پراتو ګرمي وه نو ناوخته شپه وه. شپه هم داسې تیاره وه. د کوڅې نه یو ناشنا غږونه راتلل. یو دم مې په ذهن کې داسې ویره پیدا شوه چې هسې نه چې غله راولویږي کور ته مو. همدې حس یوه کیسه را باندې ولیکله. جنایي کیسه ده د کاناډا په لاره په دویمه ټولګه کې مې چاپ شوې ده. نو دا هدف مې چې د حواسو و
یعنی یو بل حس ته مو بخشې یعنی یو بل حس ته مو اشاره وکړه. سامیا حس ته یو شامه حس مو لاس سره نه دی منلی.
البته کله کله درونی حس ممکن د باندې هیڅ هم نه وي که نه. په خیال کې یو څه احساس یې یو درونی حس د ویرې احساس مثلا د کرکې احساس د خفګان احساس دا هم په سړي باندې کله کله کیسه لیکلی شي. او پاتې شو د خاصې تجربې په برخه کې. زما په نظر زما په کیسو کې دوه شیان خاص دي خصوصا هغه کیسې مې چې د ماشومانو لپاره لیکلي دي. یو دا چې څنګه معلومات په کیسو کې داسې راوړلی شو چې هم هغه معلومات انتقال شي او هم تلوسه وساتل شي. مثلا د زما یو ناول دی جادوی سفرونه. د افغانستان د مختلفو سیمو جغرافیا فرهنګ تاریخ شخصیتونه دو دستور داشان پکې معرفي شوي دي. اما اکثر ماشومانو زلمکه چې د کتاب لوستې دی چې پوښتنه مې کړې ده ډېر ښه فیډبک یې راکړی دی. کیسه یې ډېره خوښه شوې ده. ناول یې خوښ شوی دی. نو زه فکر کوم چې دغه تجربه زموږ په ادبیاتو کې ډېره نشته. او بله ده چې ساینسي مفاهیمونه څنګه کیسه جوړولی شو. مثلا یوه کیسه مې ده زیرک الوچی. دا هم د زلمکیو دپاره کیسه ده چې د الوتنې د میکانیزم ساینسي مفاهیم په کیسه کې داسې راوړل شوي دي چې اصلاً لوستونکی فکر نه کوي چې دغه معلومات ساینسي معلومات دي. نو فکر کوم چې
د ساینسي مفاهیمو ته تاسو اشاره وکړه. فکر نه کوي چې ستاسو تحصیل چې طب مو لوستی دی په دې برخه کې شاید له تاسو سره مرسته کړې وي او یو چا که طب نه وي لوستی ممکن په دې برخه کې ډېر برلاسه نه شي او یا ستاسو لاره تعقیب نه کړي که څرنګه؟
نه هغه خو د ساینس هغه ابتدایي مفاهیم دي. معلومدار
حتی کوم ابتدایي مې وبخشې حتی که ابتدایي هم ستاسو ذهن یو ډول له ساینس سره هغه دی یعنی آشنا دی ډېر فکر نه کوي؟
والا ممکن دا خبره وي خو زه فکر کوم چې دغه ابتدایي د ساینس اساساتو باندې خو هر څوک پوهېږي. هر چا چې مکتب ویلی وي خامخا په د ساینس په اساساتو اساسي مفاهیمو
پوهېږي او خیر درک کولی شي. نو بخښې په دې برخه کې سولمل صاحب پوښتنه وکړمه. سولمل صاحب څرنګه دغه ساینسي مفاهیم چې تاسو ورسره آشنا نه یاست ممکن ده چې کیسې ته یې راکش کړي؟ ڈاکٹر صاحب غم وائی
نو ابتدائی دا دی پورا ڈلری چی کتے او پراغے کی صورتی دا جغرافی او یا فرزن دریازی او معلم تشریکی تبا اغا خپلا دا اغا پوہ پا در سرائی اغا مفاہیم سر آشنائی اغا مضمون سر پا آشنائی ولری دا طبیعی دا
دیدی بحث پا ورستیو کی کدی تراشو چی سلمل سب نقد تاسو ته د کیسې لیکلو په برخه کې څه درز دکړی دی یعنی فکر کوي چې نقد تاسو کیسې صحیح خلی کړی دی
یو نقد عمومي د بل چا په کیسو معنی کنه او یو نقد چې فرزن تاسو په کیسه معنی څو کی زه خپل د نقد نه ډېر اغیزمن ما ولاو کا نقد ځنې نقدونه چې هغه سړی د نقد صلاحیت ولري او حتی کس چې صلاحیت یې مونږ لري په لومړي سر کې هغه لږ سړی ته سخت کاری خو زما په نظر باندې هماغه سړی چې د نقد صلاحیتونه مونږ لري یعنی په یوه داسې خبر کوي چې هغه د ډېر مقتدر ناقد نه پاتې نو نقد په کیسو کې زخپله تجربه مانی یعنی ما د نقد نړۍ را خدمت شوی ما کیسه را ته خکړی دا
زغم سپ تاسو خپل هم نقدی تجربه لري مقالې مو لیکلې دي د کیسو د نقد په برخه کې لیکن د نورو لیکوالو د نورو نقادانو ل نقد نه مهم استفاده کړی د خپل کیسو کې
ولې نه ما چې د کیسو باریکای ځان پویاورې ده او تخنیکونه مې زده کړې دي دا دمدغه مقالو برکت دی مثلا د استاد غزنفر مقالې ما د لوري په باره کې د صحنه مکالمه او د خلاصې په باره کې معلومات اول ځل د استاد غزنفر په مقالو کې ولوستل یا همدارنګه د ایمل پسرلی کتابونه چې د کیسو کیسه او د نړیوالو کیسه کیسه دا دوړو کتابونو د کیسو داسې باریکۍ او ته زما پام وراړولې دی چې په خوا مې خصوصا په اول سر کې مې چندانې ورته پام نه و همدارنګ د نورو نقادانو چې د چا په اثر باندې نقد کړی دی داسې ځینې باریکۍ را خیلی دیشه په توجه سره کیسه خپل کېږي خصوصا د کیسه نثر او تخنیکی اړخونه ورسره ډېر ښه کېږي
سولمل صاحب کنه یو کیسه لیکوال وته چې کیسه لیکي دوه وړاندې څه کوي څه وي
ډېر مهم وړاندې زده چې نوی لیکوال باید ښه کیسه لیکوال وپیژني دا یو ډېر او هغه یو ولول دوه خبره نقد زه د خپل تجربه نه کوم زه خپل د کیسی تھیوری کا سم نه دوم نه نقد نه کی کوم را وایم زما غیر باید شای شل پیسه مگر د نقد نه د نقد نه یا زما کس ته نقد یا د بل چا نه کړی لاغینه اتیا پیسه د ما غیر نو نور تمام مشوره ده چې دا دوه خبرې یو خلی کوال ولبلی هغه خپل دی او کله دنیا دی او دا نه وځي د دوی د کیسې زاو کروزی بلکې د تھیوریکو اثرونه د خو کیسو خو کیسې لوستل لا ډیر خو کیسې لیکنې او د کیسې لیکنې مهارت لیا قوی کوي
مننه سولمل صاحب اسهم صاحب کستاسو ډالر شوونې ځوانو کیسې لیکوالو ته واور
زما په نظر د سولمل صاحب سپارښتنې ډېرې مهمې دي او د دې ترڅنګ دوه نورې خبرې یوه دا چې هر څوک باید له ځان سره او له خپل هنر سره ژمن واوسي د چا د خوشحالولو یا خفه کولو دپاره د څه ونه لیکي دا یوه خبره او بله خبره چې خپله لاره دې په خپله پیدا کړي سمه ده مثلا د استاد شپون نثر ډېر عالي نثر دی مګر که زه وګورم چې دوستان شپون کوم دی نثر ولیکم هغه سی به ونه لیکم خو خپل لار بم رانه پاتې وي. یا مثلا د احمدی صاحب ډیر عالی نثر دی، د داستانونو یا تخنیکونه ډیر عالی دي. خو که ځوانان غواړي چې د احمدی صاحب غوندې کیسې ولیکي، زه فکر کوم چې دا به خپل هغه یعنی هر لیکوال په خپله خپله لاره باید پیدا کړي.
ډاکټر صاحب زغم ستاسو همدا خبره د نړۍ د مشهورو نقادانو لاغه خبرې سره ورته ده چې وای هنرمند باید خپل پل پریشتي، د بل په پل باندې پښه کینشتي. مننه له تاسو دواړو چې په دې بحث کې مو سره برخه واخیسته. کور ودم
تر بلې خبرونه زحمت شي بر اجازه غواړم. خدای مو مل.